دیدم یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر ای مادر خوبه، دل جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم، با قربان سر پایت مادرم مادر خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانه، چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر ای مادر.
سلامونه، ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څخه د 35 مترو د مخام شپږو سر تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایان کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سالۍ په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د بارلون کې موټر او د موټرسکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله څلور کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاترو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لاریو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جامع خیلو کې له پوستې سره ټکر کړ. چا د چاودنې په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېره ماښام شاوخوا بجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نه تړل شوی دی. د دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی، د اقدام د یو هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلی سفارت د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکوونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بیپلټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدام موخه د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ ورو کول یاد کړی دی. پس خبرونه واریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم د څه په راپور کې ولرو. له دې سربیره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نفقې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیریان یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. دا چې دا هنرمند اوس څه کار کوي په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږم نو مطالبه شته غلطي هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروی کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټول فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس یې د ناروې کمیټې یا NAC ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پري او نادولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس یې نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول لسګونو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار یې کاوه هغوی ته تاوان ورسوه او هغوی له وظیفې برخې کړې، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمی دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکي او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسه په شپاړس ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسې که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ زموږ خبرونې واورئ. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېرې کالې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 650 افغانانو ته مرګ شوب لاړولې ده. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبلا وښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهار شنبه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قدس معلول استم او د سرم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لار کې جګړه کې ولګیدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابقه کم شده.
فعلا د تیر په پرتل په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختميږي. خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 13% یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وې او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبلا اړوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو .com
ازادي راډيو سلر وش ساته
نړیوال مسله هم در څلرو خوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالي شکایت کوي. دوی چې توکو بیو لوړ شوی دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمه په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسی نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند د اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړیږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګرانی ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وس ولاړې، وچه ډوډۍ لا اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر د دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت مات سي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېریږي، کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کالداري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولینې کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نشي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. د دغه سفارت په لمه کې چې نن خبره شوې ویل شوی چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په لمه کې چې نن چهارشنبه خبره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې لمه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه کار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اتومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټډ پریس خبری اجانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې ضربه بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن وشتون کې ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزي شنون کې وایي د واشنگټن په ان تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اجانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیر هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړ کې چند
بل را سر داستان غم بیا بستا سکلی تدر زم یار استاد دی دندیر ارمال رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکار شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره هم ډیره مشهوره و چې د سولی کورسی وګرانه هلمند د سولی کورسی اوس د هتر رسیدلی چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاک سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدالته وروره نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکو چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. وروره زه خپله موسی یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
د ازادي راډیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه